السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې اورئ چې په فراه ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته دوام لري. وسلوالو طالبانو د ځینو راپورونو په اساس د ښار ځینې برخې نیولې دي. په مشرانو جرګې کې هم نن په همدې جنګ باندې بحث شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس ویلي دي یوازې پاکستان نه بلکې د خبر روسیا او ایران په مستقیمه توګه طالبان تمویلوي. نور مهم راپورونه هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وایي.
په مکرې د مهمو خبرونو سره خط په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي. د امریکا ای لاس چنګي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی او په فراه کې عملیات کوي. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خواشینی څرګنده کړه. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نن یې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر سره مثبتې خبرې کړې دي. پورا خبر نو اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوت ناتو ماموریت وايي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د ناتو ماموریت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي چې د امریکا ایلس جنگي الوتکو ته د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن د ملي دفاع وزارت ته ورغلی وو او فراه ته د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل پر ټویټر لیکلی چې نوي کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوی دی. د ازادي راډیو خبريال وايي چې د فراه محبس او د ملي امنیت ریاست د فراه ښار په لویدیز کې دي او دغه سیمه وسوالو طالبانو کلابند کړې ده. د فراه د ولایتي شورا ویغړی جمیلې امینی له فراه ښار په ټلیفون خبري رسنیو ته ویلي چې الوتکو بمبارد کړی دی. د کندهار سپیشل فورس او له هراته کمانډو ځواکونه فراه ته استول شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د افغانستان کورنۍ او بهرني ځواکونه په ګډه بمباری کوي. ورسته په خبرونه کې په دې اړه لفراز مشت خبريال رپورت واوري. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خواشینی څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل شوی چې د افغانستان حکومت له دې عمله خپلې اندېښنې د امریکا له دولت سره شریکې کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې په خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو رسمن خپل سفارت له تل ابیب اسرائیل ته بیت المقدس ته ولېږدو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک کړي. د ارګ خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمېر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلي چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړی قبله ده او ټول مسلمانانو لپاره ارزښت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د حکومت تعهد څرګندوي. د یونما رپورت نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژي تر عمله تر سرلیک لاندې خپور شو. په رپورت کې راغلي چې په افغانستان کې د عدلي سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه شوي چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله ستراتیژي چې محدود اغېز لري باید په اوږدمهالې ستراتیژۍ بدل سي. تدامي چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه شوي او 16 کورونه یې ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین د شتې خواجه الوان ته استولي دي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 15 زیات کورونه تخریب شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن یې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا مغرینی سره ډېرې ښې او رغونکې خبرې کړې دي. ظریف او مغرینی نن یو ساعت سره غږېدلي او دا کتنې د جرمني، فرانسې او برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د نننیو خبرو لپاره د تیاری لپاره وه. د درېو هیوادونو له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د تېرې سه شنبې په ورځ له موافقې د وتلو پرېکړه وکړه. وویل چې ایران د موافقې موادو ته وفادار نه دی. د هغو سوالو ملاتړ کوي چې منځنی ختیځ کې ثبات لګوار سره مخامخ کړی او د بلستیک میزایلو ازموینې ته یې دوام ورکړی دی. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس دوه مانند هغې مسودې ابتدایي کاپي تصویب کړه چې پر اساس یې هغو روسانو ته چې پر روسیه د امریکا د اقتصادي بندیزونو له پرېکړې سره سم عمل کوي تر څلورو کلونو زندان حکم کېدلی شي. د روسیې د استازو مجلس خوړو نن په یوه خوله دا مسوده تصویب کړې ده، خو په مجلس کې باید دوه واره نور هم پر دې مسله رای واخیستل شي او یو وار باید د رای لپاره د مشرانو مجلس ته واستول شي. تر هغه وروسته به مصوبه د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته استول کیږي. روسیه دا کار د امریکا له لوري د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کړی چې د اپریل په شپږمه نیټه یې اعلان کړل. امریکا متحده ایالاتو د هغو وګړو پانګې کنګل کړې چې له پوتین سره نږدې روابط لري، سور تجاران دي او یا د روسیې په حکومت کې لوړې چوکۍ لري. او نن به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او فلسطین پر وروستۍ کړکېچ باندې رای واخیستل سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د کویت ډیپلوماتانو وړاندیز کړی دی چې په غزې او اسرائیل ترمنځ پر سرحدي سیمو د پرونی تشدد په اړه خبرې وکړي او یو ګډ پریکړه لیک صادر کړي.
د ازادي رادیو مو مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته له پرون شپې راهیسې روانه ده. ویل کېږي د فراه د ځینو د ښار د ځینو سیمو ته وسلوال طالبان رسېدلي دي. اخوا د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او د افغان پوځیانو ملاتړ ته وردانګلی دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د فراه د جنگ په اړه وویل چې هلته طالبان نه یوازې د پاکستان بلکې د خبره د ایران او روسیې لخوا هم تمویلیږي.
نننی طالب چې ستا په فراه کې جنګیږي دا تنا د پاکستان طالب نه ده، اوس دا نن د ایران، روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې.
د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان دولت هغه ته وستایل چې د فساد پر ضد یې کړی دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، باید لا ډیر کار وشي.
د ټاپي پروژې په اړه هم تاسو ته یو راپور خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري په دې برخو کې تر اوسه پورې مونږه خپل پرمختګونه درلودل.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په برسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره خبرې غټورې وبلل. یو ویل د په باور د اټومي تړون نور لاسلیکونکي د دغه تړون ګټو ته متعهد دي. بیا مهم ماښام بخیر رازو. لومړی مطلب ته له فرانه د تازه راپورونو په اساس په فراه ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په فراه ښار باندې په ډله ییزه توګه باندې برید وکړ او څو خواوې په ښار تر حملو لاندې ونیو. د رپورټونو په اساس د فراه لویدیځې سیمې کې ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او هلته جنګ روان دی. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ماموریت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي د امریکا ایلس جنګي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی. په فراه کې مو د ازادي رادیو له خبریال احمد شاه فطرت سره مخکې خبرې کړې وې او د فراه ورستي جزئیات له موږ سره داسې شریک کړل.
په فراه کې هم دا غړي هم د فراه د غربي خواته جګړه او په کوم ځای کې موږ د دې د ژغونه ویل کېږي او ساوي ځواکونه الوتکې هم راغلي دي. ولکې دې هم مداخله غواړي چې وسلوال طالبانو د ښار په لویدیځه برخه کې د امنیت قمانداني ودانۍ همداشان څنګ ته یې مابس ودانۍ په مرسرۍ کې نیولې او غواړي چې هغه مابس مات کړي. خو تر اوسه له امنیتي چارواکو وایي چې هلته لرې ورننوتي او دې کوشش کوي چې د هغه سیمې څخه هم لرې کړي. د ښار بله خوا چې د امنیت ملي خوا او د ښار ختیځې خوا کې دي ویل کېږي په دې برخه کې قمانډویانو پوځي عملیات کړي او هغه سیمې ته یې وړاندازي تصفیه شوي او وسلوال شړل شوي دي. خو د شرق لویدیز برخه کې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده او امنیتي چارواکي وایي چې تر څو شیبو به دا منطقې هم د وسلوال د وجود څخه پاکې کړي. همدا ګړی هم موږ د ډزو ژغونه هلته اورو.
بلې، فقط یو څه بل راته وایي چې په خپله فراه ښار کې کومې کومې مهمې سیمې دي او په کومې سیمې تر ګواښ لاندې دي؟ تاسو د لویدیځې برخې یادونه وکړله، اصلا د ښار په اړه راته وایي چې څو څو مهمې سیمې لري او دوی په کومو برخو کې جنګ دی؟
بلې، د ښار برخې په نامه د بارکافي یو سیمه ده، همدا شان یوه څلور لارې چې ګلان د څلور لارې په نوم یادېږي، دا سیمه د ښار برخې ده، همدا شان د امنیخ مدني څلور لارې او یو بل سړک باندې زراعتي په دې سیمو کې سوال هم دا شیبان وزر لري او هلته جګړه روانه ده. دا سیمې چې دي تقریبا د ښار مینځ بلل کېږي او د امنیت قمندانۍ سره خو سل 200 متره فاصله او د مقام ولایت مقام سره هم تقریبا 500 متره فاصله به ولري. د ښار مینځ دی او ویل کېږي چې اوس امنیتي ځواکونه کوشش کوي دا ځای وباسي.
له چارواکو سره مو چې خبرې وکړلې، کوم چارواکو وویل څه درته وویل چې دوی څه کوي؟ بالاخره تازه ځواکونه ورسیږي که څنګه دی کومک لپاره؟
بله، تازه امنیتي ځواکونه هم ویل کېږي چې کوماندو راغلي دي او نور ځواکونه هوایي ځواکونه هم رسېدلي. دوی وایي چې د تازه ځواکونو په رسېدو سره دوی غواړي چې پراخ عملیات وکړي او د دې سیمو د کسان وباسي.
ازادي رادیو نمو د فراه د جنگ د ورستۍ جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت غږ واورید. احمد شاه فطرت، په فراه کې نننۍ جنگ تعقیبوو. شیبه مخکې موږ ته وویل چې په فراه کې لویدیځه سیمه باندې د وسلوالو طالبانو حمله روانه ده او افغان پوځیان هم دفاع کوي. افغان چارواکو ویلي دي چې د فراه د دفاع لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي دي. اخوا د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ماموریت په یو بیان کې نن ډاډ ورکړی چې د امریکا ایلس جنگي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت ورسپارل شوی دی. د دفاع وزارت هم ویلي چې فراه ولایت ته تازه دمي ځواکونه ورسېدلي دي. اخو اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل هیله ښودلې ده په ټویټر باندې چې د نوي ځواکونو په رسېدو سره به د فراه امنیتي وضعیت بیرته ښه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د فراه د جګړې په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې هم بحث وشو. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د فراه نننی جنگ ته په کتو ویل چې طالبانو ډله د ایران او روسیې په ملیشو بدله شوې. فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل د هیواد له وسلوالو ځواکونو سره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د بی اتفاقه کولو لپاره له ایران او پاکستان نه په سلګونو میلیونه ډالر راځي. د پرته له دې چې په دې تړاو کوم سند وړاندې کړي ویل سربیره پر پاکستان اوس ایران او روسیه هم د طالبانو ملاتړ کوي. د ښاغلي مسلم یار په خبره د طالبانو ډله اوس د ایران او روسیې په ملیشه بدله شوې ده.
نننی طالب چې ستا په خوراک جنګي دي دا تنه د پاکستان طالب نه ده. اوس ستا مسلح قوتونه په پیاده قوت چې د ولس هیڅ نوع همکاري ورسره نشته. که ولس د مسلح قوتونو سره وای خو په څه کې به درېدلي وای؟ د طالب او وحشي ډلې ممانعت به کړی وای او په چړو تبرونو چې وړلی وړلی شو. دا نن د ایران روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې او د هغوی په دستور زموږ استاذ د نظام سره جنګېږي.
د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم په هیواد کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو پر لاسوهنو انتقادونه وکړل. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. هغه جګړې چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په خبره د ځینو ګاونډیو هیوادونو او په تېره د ایران او پاکستان په لارښوونه پر مخ وړل کیږي. په خاطر دې د هیواد په لویدیځه برخه فراه ولایت کې سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې و چې د عملیاتو په لړ کې له طالبانو نه په روسیې او ایران کې جوړ شوي تجهیزات ترلاسه شوي دي. همداشان د دغه ولایت پخوانیو چارواکو هم ویلي وو چې د فراه ولایت په جنگ کې ایران لاس لري. بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس سموده مخ کې له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې ایران د سپای پاسداران لارې په افغانستان کې د طالبانو لپاره لوجستیکی اسانتیاوي برابروي. په افغانستان کې د غوث ماموریت عمومي قماندان جان نیکلسن هم ویلي چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش د ماتولو په خاطر له طالبانو سره مرسته کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه دا نه تاییدوي چې ګوند ایران او روسیا د طالبانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما فقط اینا را به حیث داشت افغانا را میشتاسیم که از تمام دنیا بخواد
مون یوازی هغوی ده هغو ترهگر و دلو پی نوم پیجنو چه لطول نره نزومنگ ده هواد ده گواخلو پخاطر ده پاکستان لخواد تجهیز و روزلکیگی و دل تران نوزی و غاری چه خلکو تا مستونز جور اکلی. ایران و روسیه پا مستقیم تو گرد کرده و ویلی دی چه لطالبان و نورو تروریستی دلو سر مرست نکوی.
طالبا و یا گروپای دگه همکاری نمی کنند.
خاغلی رادمنش پرته لدی چې د کوم هیواد نوم یاد کړی وای طالبان لزینو هیوادونو نمرستې غواړي. د ده په خبره طالبان د سیمې د هیوادونو لزینو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او له هغوی سره په ګډه د افغانستان د خلکو د ګواښلو هڅې کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو وایي لا هم د خلکو په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلونونه نه دي رامنځته شوي. یا د ادارې د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه په خپل نوي راپور کې افغان حکومت ته د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې کړي. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د فساد پر وړاندې په خپل نوي راپور کې ویلي که څه هم فساد په افغانستان کې ژورې ریښې لري، خو پر وړاندې د حکومت مبارزه اغېزمنه ده. دغه راپور چې نن سه شنبه خپور شو، پکې راغلي چې د فساد پر وړاندې د نوې ستراتیژۍ رامنځته کول او ځینې نوښتونه دا یقیني کوي چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې پیاوړې اراده لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې که څه هم فساد د سولې او هوساینې پر وړاندې لا هم لوی خنډ دی، خو په خبره د دغه پدیدې پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې اراده د ستایلو ده. د وی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، خو لا هم د نوې ستراتیژۍ د تکمیل او دغه شان د داسې قوانینو د رامنځته کېدو په برخه کې چې وکړی شي د خلکو په ورځني ژوند کې محسوس بدلونونه رامنځته کړي، باید لا ډیر کار وشي. د یوناما موندنې ښیي چې د ملکي خدمتونو په کمیسیون کې وروستي اصلاحات او د لویو دوسیو په تعقیب کې د عدلي او قضایي مرکزونو مؤثر اقدامات ګټور تمام شوي. افغان حکومت ته د یوناما په وړاندیزونو کې راغلي چې د فساد پر وړاندې اقدامات باید لنډمهالي نه وي او له داسې لارو چارو کار واخیستل شي چې د عامو افغانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. یوناما په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کوي چې لا هم افغانستان په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راځي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ بیا وایي چې د فساد په اړه کوم منظور چې د یوناما په راپور کې وړاندې شوی له موجوده واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تېرو څلورو کالو کې کارونه تقریبا ډېر سیت او پاشان و، په دې کې شک نشته چې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې په دې کې، اما یوه ستراتیژیک او یو لیدلور سره مبارزه متاسفانه نه تر سترګو کېږي په دې څلورو کلونو کې.
د ښاغلي افضلی په خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت ژمنې له عمل سره فرق لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. همدارس ازادي راډیو .com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولای شئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم واوري. په اوروزګان ولایت کې د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان له مرکزی دولت غواړي چې د اوروزګان امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي، ځکه د دوی په خبره د دولت مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې محاصره کړي دي. همدارس د رپورټونو په اساس د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب د سلګونو کسانو سره اوروزګان ته نږدې شوی او غواړي د دغو رپورټونو په اساس غواړي امنیتي تهدیدات رامنځته کړي. د اوروزګان ولایتي اداره هم منی چې د ملا یعقوب ډله له خپلو ملګرو سره ترینکور ته نږدې شوي، خو وایي چې د طالبانو او نورو ترهګرو د ځپلو لپاره آمادګي لري. شریف الله شرافت له اوروزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین او پالان له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی د سیشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ او په مرکز کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او په خبره چې هڅه کوي د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
مرکزی حکومت لنډه توجه ونه کړي، پیلي وضعیت هغه دی چې د روزګان به د تیر په تیر بیا داسې الکان جوړي راتنګېږي به خو د تهجداتو ویره دا شته چې امنیتي ځواکونه به راکړیکي او راکشنېکېږي به.
مدني فعال جاوید خپلواک هم ورته څرګندونې لري، خو زیاتوي چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په جګړه کې د وژل سوو د لسګونو افغان سرتېرو جسدونه پاتې دي.
همدارنګه زموږ په ولسوالیو کې مړې پراته دي، پروازونه نشته چې هغه مړې راوړي تر مرکزه پورې او خپل کورنۍ ته وروسپاري. همدارنګه تهاجمي حملې زموږ پر ولسوالیو کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه چې د یو دولتي باوري سرچینې په وینا د ملي اردو دوه قرارګاوې سکوت کړي او لسګونه افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واړول. او دغه راز بیا تېره شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چوري ولسوالۍ هم ډلیز بریدونه وکړه چې د یادې ولسوالۍ د ولسوال په خبره د یادو بریدونو پر مهال لسو افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز له سیمې هم راپورونه ښیي چې ودغه ولایت ته د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب هم له سلګونه ملګرو سره راغلی او پلان لري چې د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم مني چې ودغه ولایته ملا یعقوب له زیات شمېر ملګرو سره د ترینکوټ ښار او یا هم د ولسوالۍ د سکوت په پلمه راغلی، خو وایي چې افغان پوځ یې دغه پلانونه ورشنډ کړي. د والی مرسیال عبدالواحد پټان دغه راز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خاص اورزګان او چوره ولسوالۍ کې په تیرو دریو ورځو کې د نښتو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمېر یې نور هم ټپیان کړي.
ملا یعقوب په نامه باندې دی، هغه د خاک افغان د لر نام د خاص اورزګان ته را نږدې شوی دی او غواړي چې عملیات په دغه خط کې رهبري کړي، خو انشاءالله د افغان ځواکونه د دې توان لري چې د فتر دي. د افغان سرتېرو په باب باندې موږ مکرر راپور نه لرو، د مخالفینو د تلفاتو په باب باندې موږ تر رسیدلی دی. د څلوېښتو نه زیات کسان په دې دواړو هم په چوري ولسوالۍ هم په خاص اورزګان کې د سخت ماروي نیوتلي دي.
د ولایتي شورا مسولین او پالان د غراز زیاتوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د ترینکوټ ښار په دوه کیلومترۍ کې په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په بروسل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې سره خبرې ګټوي بللي او ویلي دي د په باور د اټومي تړون نور لاسلیکونکي د دغه تړون ګټو ته متحد دي. بروسل ته له تلو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په مسکو او بیجنګ کې هم د دې تړون چې امریکا ورڅخه ووتله له دوو نورو غړو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګیرینی سره خبرې ډېرې ګټورې وبللې او هغه یې وستایلې. ظریف چې مخکې له پیکینګ او موسکو څخه هم کتنې کړې وي او هڅه کوي چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته د دغه تړون ګټې خوندي کړي. دغه راز نن د ورځې په وروستیو کې په بروکسل کې د دې تړون د دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او برېټانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم خبرې کوي. له موګرینی سره د ظریف غونډې یو ساعت دوام وکړ. هغه له غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې د ده په باور دواړه لوري پر سم لوري مخته ځي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي د پاتې غړو په تېره بیا د ایران ګټې خوندي او هغه تضمین شي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنګټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړې چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیوالې ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په اتم ل دغه تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالی ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمایلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړی او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولیزو هدفونو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته تر رسیدو مخکې پرون په موسکو کې له خپل ساري د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسیې ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاوروف وویل چې د دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. لاوروف نن په موسکو کې په یوه خبري غونډه کې پر اروپایانو د امریکا د فشارونو یادونه وکړه او ویل چې پر هیوادونو واشنگتن فشارونه راوستي چې له ایران سره تجارتي معاملې پای ته ورسوي او نوې ونه کړي. هغه زیاته
کړه
زموږ اروپایي همکارانو موږ ته ویلي چې دوی له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په برخو کې له امریکا پرته په خپلواکه چارو ته ځان تیاروي او دوی به د توانونو د جبران کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي. زموږ ګټې په دې کې نغښتې دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دغه تړون ته متحد پاتې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي چې هدفونه یې ترلاسه شي. کرملن دغه راز وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. د کرملن په وینا دواړو مشرانو د دغه تړون په اړه پر خپلو ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې خپل چینایي ساری سره خبرې کړې وې. ظریف وویل ایران غواړي چې د دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه دوی هیله مندي چې چین او نورو هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې د دغه تړون د راتلونکي په اړه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې که دغه تړون دوام کوي د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله د انساني تلفاتو په شمیر او مالی زیانونو کې زیاتوالی راغلی. د طبي پیښو په ضد مبارزې عمومي ریاست نن وویل په دې ترڅ کې 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه کورونه له ګو ډیر زیانمن شوي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته وغږدو.
وروسته له دې چې تیره اونۍ د هیواد په یو شمیر سیمو کې بارانونه ووریدل، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې عمومي ریاست وایي چې د دې بارانونو له کبله په 11 ولایتونو کې په راوتلو سیلابونو کې 14 کسان مړه شوي او 8 تنه نور لا درک دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سیلابونو شاوخوا 240 کورونه په بشپړ ډول او له 600 زیات څنا څه ویجاړ کړي او څه باندې 600 څاروي له منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له پریکړې سره سم دوی په جګړه ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته مرستې نشي رسولی، خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه د دې سیمو له زیانمنو خلکو سره مرستې کوي.
د طبي پیښو پر ضد مبارزې د عالي دولتي کمیټې د پریکړې له مخې په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی او اوسیدونکي له طبیعي ستونزو سره مخامخ کیږي، د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا سروې کیږي او مرستې هم له همدې لارې پرې ویشل کیږي. خو په نورو سیمو کې د بیړنیو پیښو د ادارې ولایتي څانګې فعالې دي او له دې لارې له خلکو سره مرسته کیږي.
په افغانستان کې د اوبو لګولو د بندونو او د سیندونو څنډو ته د استنادي دیوالونو په څیر د عمل منفعت اساساتو د نشټوالي یا کمښت له کبله خلک د پسرلي په موسم کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د تېرې اونۍ په سیلابونو کې د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې او دوه ښوونځي هم له منځه ولاړل. د بارانونو ته له یوې خوا خلک خوشحاله وو او له بلې خوا اندېښمن وو، ځکه دوی په دې پوهیږي چې مسؤولو ادارو په تېرو څو کلونو کې هېڅکله له پیښو مخکې وقایوي تدابیر نه دي نیولي او باران هم تل د ځمکې آبادی نه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو سینوریدونکو موږ ته سمسونه را لګل دي د رايو د فرات په نننی جنگ باندې موږ ته سمس را لګل. عبدالباری اکبر دوست لفرات خلی کلی دي ک جګړه همداسې روانه وي د خبره نو ولایت به سقوط وکړي. شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالی لیکلی دي په فراکه جنگ د خبره د ایران او پاکستان لخوا پیل شوې ده. حاجی شمس الاقص د هلمند لسنګینه لیکلي ل طالبانو او دولت څخه غواړم چې د روژې په خاطر د جنگ بس کی. د مخام شپږ نیمې بجې شوې.